آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د شپې 8:30 او په کابل کې د سهار 15 بجې شولې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه شروع کیږي. په اول سر کې د مهمو خبرونو غټه کې اوري.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د مونیخ د بریدونو پاکله د بیړنۍ امنیتي غونډې د لپاره تیاری پیل کړی دی. د ډیموکرات ګوند کاندیدی هیلری کلینټن د خپل مرستیال کاندید په توګه د ویرجینیا سناتور ټیم کین معرفي کړی دی. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې امریکا د ترکیې د تیر اونۍ د کودتا د هڅې پاک لنه خبره وه او نه هم پکې دخیله وه.
ترندونکو د خبرونو وروسته د راپورونو په برخه کې واورئ چې د روښنايي غورځنګ ویلې دي د حکومت سره برېښنا پر سر مذاکرات ناکام شوي دي او په کابل کې یو ځل بیا د مظاهرو پلان لري. همدارنګ د نړۍ د هوا پیژندنې ادارې وایي چې د رواني سبي کال په لمړنۍ شپږ میاشتو کې هوا دومره ګرمه وه چې سر یې په تاریخ کې نه دی لیدل شوی. د راپورونو لږ وروسته اوري. اول پوره خبرونه حسیب الکوزی وایي.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د مونیخ د بریدونو پاکله د بیړنۍ امنیتي غونډې د لپاره تیاری نیسي. دا غونډه به نن د شنبه په ورځ وسی. ویل کیږي چې د کابینې غړي برلین ته سفر کوي چې په غونډه کې ګډون وکړي. په دې برید کې د اقل نه کسه وژل شوی دی. د میرمن مرکل د دفتر رئیس پیټر الټمایر ویل چې برید غیر انساني او وحشي کار و چې وسو. هغه په دې برخه کې د توریزم د دخالت موضوع رد نه کړه. په عین حال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما امنیتی چارواکو سره د یو غونډې پر مهال د مونیخ د برید پاکله خواشینی څرګنده کړه. به ویل چې په داسې حال کې چې اوس هم د پیښې پاکله جزئیات رابرسېره کیږي موږ د خوشسویو کسانو سره غم شریکي څرګندو. ښاغلی اوباما ویل چې جرمني د امریکا یو د تر ټولو نږدې متحدینو په جمله کې راځي او شمنه وکړه چې امریکا به د دې وضعیت سره د مقابلې په برخه کې د جرمني سره هر ډول ملاتړ وکړي. د سپینې ماڼۍ ویان وروسته ویل چې د امریکا متحده ایالات دا بریدونه چې ظاهرا تروریستي بریدونه معلومیږي په کلکو الفاظو غندي. د مونیخ پولیسو پر ټویټر ویلي دي چې د تلفاتو شمیر 8 کسانو ته رسیدلی دي او برید کوونکي خپل ځان وژلی دي. برید پای ته رسیدلی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې چې د 11 ولایتونو په یو شمېر ولسوالیو کې ترسره شوي د افغان حکومت 240 مخالف وسلوال وژل شوي او 15 تنه نور یې ټپیان شوي دي. په وژل شویو وسلوالو کې شپږ د اسلامي دولت یا داعش وسلوال هم شامل دي. د دفاع وزارت په بیان کې ویل شوي دي چې د عملیات د ننګرهار، غزنی، پکتیکا، میدان وردګ، هرات، سمنګان، جوزجان، تخار، کندوز او هلمند ولایتونو په مربوطاتو کې ترسره شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې امریکا د ترکیې د تیر اونۍ د کودتا د هڅې پاک لنه خبره وه او نه هم پکې دخیله وه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په امریکا کې میشت یو مذهبي مشر فتح الله ګولین او د هغه پلویان ملامت کړي دي چې د تیر اونۍ د ناکامې کودتا تر شا یې لاس درلودلی. ښاغلی اوباما پرون د جمعې په ورځ وویل چې ټول هغه رپورټونه چې وایي امریکا د دې کودتا په پلان کې لاس درلودلی په بشپړ ډول غلط او بیا اساس دي. ښاغلی اوباما وویل چې دا خبره یې د رواني اونۍ په سر کې د یوې ټلیفوني مکالمې په ترڅ کې د ترکیې ولسمشر اردوغان ته هم وکړه. ښاغلی اوباما زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالات هیله لري چې په داسې حال کې چې جزئیات قرار قرار رابرسېره کیږي د ترکیې حکومت په خپل عکس العمل کې زیاتی ونیکي په داسې اقداماتو لاس پورې نکړي چې په لړ کې د خلکو مدني ازادۍ سلب نسي او د حکومت اپوزیسیون او خبریالان چې د حکومت پر ضد اندېښنې څرګندوي ونه ځپل شي. ښاغلی اوباما وویل چې د ترکیې غوښتنه چې ګولن باید دوی ته وسپارل شي باید د امریکا د حقوقي مراحلو څخه تیر شي او هغه مهال به نوموړی ترکیې ته وسپارل شي چې انقره ثبوت وړاندې کړي چې ګولن په کودتا کې لاس درلودلی. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولان اعلان وکړ چې راتلونکي میاشت به عراق ته نوي درنې وسلې ولیږي چې د اسلامي دولت د ډلې سره مبارزه وزي. خدای رد کړه چې سیمې ته به فرانسوي عسکر واستوي چې د اسلامي دولت د ډلې سره جګړه وکړي. ښاغلي اولان پرون د جمعې په ورځ د یوې عاجلې امنیتي غونډې وروسته خبریالانو ته د خبرو پر مهال د اسلامي دولت سره د مبارزې پر نړیوال بود باندې ټینګار وکړ او زیاته یې کړه چې که څه هم د جولای په 14 نیټه پر فرانسې برید وسو، خو دا برید په اصل کې پر ټولې نړۍ باندې برید و. ښاغلي اولان دا هم ویل چې په فرانسې کې به د عوامو د راټولېدو په ځایونو کې امنیتي تدابیر ونیسي او داخلي قواوې به 10,000 نورې هم زیاتې کړي. هغه داسې وویل:
Dans le cadre de la coalition anti-Daesh, de mettre à la disposition des forces irakiennes.
ما پریکړه کړې چې د مانیول والس د حکومت سره یو ځای د دوبی په فصل کې چې د رخصتۍ میلو او سیلانیانو د راتلو موسم دی په فرانسې کې د عوامو د راټولېدو په ځایونو کې 10,000 نورې قواوې هم ځای پر ځای کړم. موږ باید په فرانسې کې سیلانیانو ته چې په دوبی کې دغه ځای ته راځي شراغلاست وایو. ښاغلي اولان هوډ وکړي چې د نیس د ښار د توریستي پیټ پاکله به چې پکښې 4 کسه ووژل سول او د 300 څخه زیات خلک ټپیان سول، تحقیق کوونکي بشپړ تحقیقات او څېړنې وکړي چې حقایق معلوم سي. په داسې حال کې چې د اګست لومړۍ نیټه د سوریې د سیاسي او بری دورې مهلت مخ پر نږدې کېدو دی، ټاکل شوی چې د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری راتلونکې اونۍ د روسیې د باندنیو چارو د وزیر سرګی لاروف سره د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو د سازمان د غونډې په څنډه کې چې په لاوس کې ترسره کیږي وګوري. ښاغلي کیری پرون د جمعې په ورځ مطبوعاتو ته په یوې خبري ناستې کې وویل چې راتلونکې اونۍ به د روسیې د باندنیو چارو د وزیر سره وویني. د روانې اونۍ په پیل کې ښاغلي کیری وویل چې امریکا او روسیې د سوریې د راتلونکي جهاد په هکله پر یو لړ اساسي اقداماتو باندې خبرې او پلانګذاري کړې ده. د برېټانیا د باندنیو چارو وزیر بوریس جانسن پرون د جمعې په ورځ وویل چې د اروپایي اتحاد څخه یې د هیواد پلان سوی وتل په دې معنی نه دي چې برېټانیا غواړي ځان منځوي کې. ښاغلي جانسن د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د اروپایي اتحاد څخه د برېټانیا د وتلو او انزوا ترمنځ غټ توپیر موجود دی. د برېټانیا وتل په دې معنی دي چې موږ د پخوا په پرتله غواړو چې په نړیوال سان کې لا زیات قوي، متحده، پراخ او ښکیل حضور ولرو. او د ډیموکرات ګوند ملي کنوینسیون د دوشنبه په ورځ د پنسلوینیا ایالت په فیلادلفیا ښار کې پیلیږي او جمهوري ریاست مقام ته به هیلری کلینټن چې د ډیموکرات د ګوند لخوا کاندیده ده په رسمي توګه د دغه ګوند کاندیدي ومني. هغې څو شېبې مخکې د ویرجینیا ایالت سناتور تیم کین د خپل مرستیال په توګه مطبوعاتو ته معرفي کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنوونکو خبرنام د امریکا غاک آشنا رادیو اوریدل. تاسو د امریکا غاک آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعت سهرنې پښتو خبرونه د واشنگتن اوري. په واشنگتن کې اوس د شپې 8:00 او 8:30 شولې. د هم د روانې خبرونې لمړی مطلب د روښنایي غورځنګ خبرې د حکومت سره ناکامې شوې دي. د روښنایي غورځنګ په نامه د یو شمېر سیاسي او مدني ټولنو د ډلو ائتلاف وایي چې د افغان حکومت سره د خبرو د پیل لپاره یې تماسونه بې نتیجې شول. نور تفصیل د کابل نه د اکرام شینواری په دې راپور کې اوري.
روشنی غورځنګ په نوم د یو شمېر سیاسي او مدني ټولنې د ډلو ائتلاف وایي د افغان حکومت او دغه ائتلاف د اسادو ترمنځ په ترکمنستان څخه افغانستان مرکزي او جنوبي ولایتونو ته د برېښنا د 1500 کیلو ولټه د مزید غځولو په سر د راپورته شوي جنجال د هوارولو لپاره خبرې ناکامې شوي دي. افغان حکومت د تیرو دوه ورځو راهیسې د یو دوه کسیز پلاوي له لارې چې د جمهور رئیس غني سر سلاکار ډاکټر همایون قیومي او د افغانستان د ملي امنیت رئیس محمد معصوم سالکزی په کې غړیتوب لري. د روشنی غورځنګ د رضایت ترلاسه کولو لپاره دغه غورځنګ سره خبرې پیل کړې وي، خو اوس د روشنی غورځنګوي د خبرې د جمعې په ورځ بې پایلې پای ته رسیدلي او اوس د ائتلاف د خپلو غوښتنو لپاره د شنبې په ورځ په کابل کې لاریون وکړي. دغه غورځنګ یو غړي داود ناجي امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې دا خبرې د دواړو لورو ترمنځ د خبرو لپاره په وړاندې شوي وړاندیز باندې د نظر د اختلاف له امله بې پایلې پای ته رسیدلي دي.
همه چیز همونجا بود مور تغییر دادن.
داود نجی ویل در رنزیز لمره ماده چی هر سپکی زیشوی و حقی بدل اکره چیز خبر و پسر در موافقی طول محتواتی بدلون ورکو دمده لامال مون در حکمت دو هم رنزیز و نمانه او در خبر در پیل پاره در تگ را تگ ناکام شو او زمون لروین بخبل زیدی. داود نجی در وینا لمخی افغان حکمت غسل چیز روشنی قرزنگ سر ترکمانستان سخه در برخنا در 500 کلو ولتا مزید غزول در پاره در تاکل شوی لاری او در برخنا در ظرفیت پاکلا خبری وکی. هم داشن داود نجی وی افغان حکمت هیل لرلشی د یو لس کسیز پلاوی له لارې چې پنځه غړي به د حکومت او پنځه نور به د روشنایي غورځنګ استازي وي په دې مسله خبرې کول غوښتل. د روشنایي غورځنګ استازو د جمعې په ورځ خبر اعلان ته ویل چې دا غورځنګ لا هم په خپله خبره ولاړ دی او ترکمنستان څخه د برېښنا د 500 کیلو ولټه مزید غزولو لپاره یوازینی لار د بامیان لار ګڼي. دغه غورځنګ یو چارواکي احمد بیزاد ویل
مظاهرات هم مسالمت آمیزی که فردا برگزار خواهیم کرد و نامحدود خواهد بود و در خیابان خواهیم ماند.
سولید لاریون چې سبا به یې ترسره کړو محدود بنوي او د ښار په لارو کوڅو کې به پاتې شو او دا یو د مدني نافرمانیو څخه دی. په هیڅ ډول به زور زیاتي ته مخه ونه کړي. ولسي جرګې د غړي خبرداری ورکړ که چېرې افغان حکومت د زور څخه کار واخلي عواقب به یې د حکومت په غاړه وي. د بلې خوا د بامیان د ولایت په مرکز کې نن په سلګونو کسانو د روشنایي غورځنګ د غوښتنو په ملاتړ لاریون کړی دی. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې بامیان ته د برېښنا د رسولو لپاره تړون لازمه خلاصلیک شوی او لازمه بودیجه هم ورته بېله شوې ده. د افغانستان د جمهوري ریاست دویان مرستیال شاه حسین مرتضوي د جمعې په ورځ امریکا غږ اشنا راډیو ته وویل چې بامیان ته د 300 میگا واټ برېښنا د رسولو د سروې کار تر راتلونکو شپږ میاشتو بشپړیږي چې ورسره سم به تر راتلونکو درې کلونو بامیان ته برېښنا ورسول شي او سلیج زره کورونو ته به په لومړي سر کې برېښنا ورکړي.
انتظارات حق شهروندان افغانستان هست. حکومت افغانستان همواره
صدای مردم شنیده. مرتضوي ویل لارین د هر هیوادوال حق دی. افغان حکومت تل د خلکو غږ اورېدلی خو هغه څه چې د روشنی غورځنګ دیوی غوښتنې په توګه وړاندې کوي هغه غوښتنه عملي شوې ده خو که کوم بل اعتراض شتون ولري موږ پرې پوره خبر نه یو. د افغانستان د جمهوري ریاست دویان مرستیال وویل چې افغان حکومت به د سوله ییز لاریون امنیت د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات ترسره کړي. د روشنی غورځنګ د روان کال د مې د میاشتې په نیمه کې هم په کابل کې یو لاریون ترسره کړ چې افغان حکومت د ښار واټونو ته د لاریون کوونکو د ورتګ د مخنیوي لپاره د کابل ښار لارې کوڅې په کانټینرونو وتړلې چې ورسره د ښار له یوې خوا بلې خوا ته د ښاریانو تګ راتګ ناشونی کړ. تر اوسه لا څرګنده نه ده چې افغان حکومت به دا ځل بیا د ښار مرکزي خوته د لارین کوونکو د مخنیوي لپاره د کانټینرونو نه کار واخلي او کنه. خو نن د جمعې په ورځ د کابل ښار ځینې برخې د موټرو تګ راتګ په مخ تړل شوې وي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
ترندون کوله څنګه چې مخکې هم تاسو ورول د روښنایي غورځنګ ویلې چې د حکومت سره د برېښنا پر سر مذاکرات ناکام شوې دي او دوی په کابل کې د یو ځل بیا مظاهری کې ودا چې دغه مظاهری څه اقتصادي سیاسي توانون لري. د امریکا غږ آشنا د همکار زیبا خادم د افغانستان د سوداګرۍ د خونو د نړیوال اړیکو د رئیس ازرخش حافظي سره مرکه کړده چې په ګډه ورو.
محترم ازرخش حافظي صاحب، نو دوی چې مظاهری کوي دوکانونه بندیږي لارې بندیږي، صحیح ده دا یو مدني حرکت دی، مګر د دې د اقتصادي ضرر چاته رسیږي؟
مظاهری د اساسي قانون د افغانستان لمخي او د مدني قوانین لمخې او هم دارنګ د زمونږ د دیموکراسي پر بنسټ د وګړو حق دی، قانوني حق دی. ولې خپل شرایط لري؟ شرایط یو دغه دی چې باید خشونت خواته لاړ نه شي، دوهم دا چې عام المنفعت اساسات بند نه کړي، او دریم دا دی چې د نورو د مزاحمت سبب ونه ګرځي. دلته متاسفانه په افغانستان کې داسې یو جنجال دی، یو دا چې کله چې مظاهری کېږي په ښارونو کې دا ټول لارې بندیږي، یو د مظاهرشان لخوا بل د دولت لخوا. اوس په کابل کې نن ورځ هم سبا دلته مظاهرې ویل چې کېږي، دا ټول څلور لارې کې دا غټې غټې د اردو موټرې درولې دي. عادي خلک اذیت کېږي، خپل یو نفر ناروغ دی، خپل مریض روغتونونو ته غواړي چې انتقال کړي، نه شي کولی هلته په لاره کې، یا سا ورکوي، یا مریضي که د علاج وړ وي لا علاجه کېږي. بل دا چې دا غریب خلک چې دلته یو دوکان لري او هټۍ لري او دوی غواړي چې خپل نفقې پیدا کړي، نو هغه دوکان هم نشي کولی چې خپل کار وکړي. او په عین زمان کې خلک چې اړوند دي او ضرورت لري اړ دي دغه شیانو ته، نو هم مستهلک لپاره دا ضرر کوي هم متشبث ته.
بله،
نو زما له نظر دا دی چې دا خود هر چا حق دی چې مظاهرې وکړي، خو اصول سره برابر
د مظاهرو لکبل کله کله چې دغه بیخي اعتصابونو باندې بدل شي حکومت ته هم ضرر رسیږي اقتصادي او سیاسي.
په افغانستان کې یو بل مسله شته، تل په توګه یو لوړ پولي مقام د دولت د مظاهرو تر شا وي. که چیرې دوی اپوزیسیون دی، را دي چې اپوزیسیون کې ودرېږي او خپل هویت بیان کړي چې موږ د اپوزیسیون غړي یو، دولت سره انتقادي چلند کوو، اما داس خلیش کې لږ یو پخې حکومت کې بل پخې اپوزیسیون کې وي دا په دنیا کې به ساري د رسیو شي نشته دي زو معیشته اندي دي په سیاسي لحاظ هر یو دوی هم د دولت سره دي هم د دولت مخالفین او د منتخبین سره او اپوزیسیون سره دي اپوزیسیون خو په رسمي توګه مونږ نه لرو ځکه چې اپوزیسیون خو خپل تعریف لري اپوزیشن باید یو سراسری ګوند وسیږي چې الټرناتیو د قدرت وي د اساسي قانون سره هم د دولت ځایناستي وشي په راتلونکي کې او دولت په د قانون چوکاټ قانون اساسي انتقالول شي او نه یوازې انتقاد تر څنګ باید اصلاح لار وخی ورته او خپل بدیل ورته معرفي کړي چې دولت پاتې راغلي دي په دغه موضوع کې زمونږ لاندیز دغه شي باید دغه مونږ چیرې حکومت ولرو مونږ به دغه شي
وکړو
اوس په فکری لحاظ څوک هیڅ وړاندیز نه کوي یوازې تش انتخاب خو نه کوي یا اعتراض خو یوازې خدای کفایت نه کوي
بله
او په اول درجه کې باید دیموکراتیک سیستمونه کې پوزیشن او اپوزیشن یا پوزیشن او اپوزیشن باید شتون ولري او خپل خاص تعریف لري دواړه باید په شوکت دي قانون اساسي د افغانستان وی دواړه د ملي اجابت پر بنسټ وی او نوې اجابت پر بنسټ وی
ستاسو مقصد دا دی چې دغه مظاهره چې په بامیانو کې کیږي یا د بامیان ولسی کوي او اعتراض کوي او وایي چې د کابینه پریکړه د لغوه شي د ترکمنستان کم لاین د برق تیریږي هغه د بامیانو باندې تیر شي نه په سالنګ باندې تاسو فکر کوئ د دې شاته هغه کسان دي چې دوی په حکومت کې دي دا څه وایي
دا یو عزیز ما مقصد دا د بامیان خلکو نه دی د بامیان خلک حق لري چې افغانانو په هیڅ چې خپل غوښتنی په دیموکراتیک توګه په متمدنانه توګه په تلل چې خلک مزاحمت وکړي د مظاهرات لري یا د ثبات لري د قانون په دننه کې شوکت کې مطرح کی
بله
زما په امید وګ هر ځای وو چې د خلک زمایشتین دي یو ته د خلک په التم دغه سیستم لري چې یعنی ور ټول مقامات دی هیوا هم پوزیشن دی هم اپوزیشن دی
دغه مظاهرو سیاسي نقصان
تاوان دي د خپل هیوا کی مظاهره کول د دیموکراسي نه خده او دا د افغانستان د اساسي قانون پلیکیدل دي او دا ښه کړ دي او دا مونږه دنیا ته د خودلې شو چې مونږه اوس استبداد سره پریکړه کړې دي او دلته مظاهره کیږي د خلکو او دی وګورو حق سچ په قانون اساسي کې دی هغه تر سره کیږي ولی بیا هم زه دا تاکید کوم چې دا حق حدود لري
یو بل پوښتنه افیز صاحب د دغه خلکو دغه غوښتنه ستاسو په نظر څومره مواجده په زیاده چې دوی په دې خبرې ټینګ ولر دي چې دغه فیصله د لغوه شي د کابینه او دغه لاین یا دغه د برق مزیدي په بامیان باندې تیر شي
اوس مال نظر هغه شی چې اقتصادیات لري باید وي ځکه چې دا اقتصادي پروژه ده کوم لارا چې لاندې وي د مغلر سفیر شي که د انفراستراکچر لمخې وګورو انفراستراکچر جوړ تیار الته په سالن کې شتون لري اما لاندې لارا د غبل لارا ده خو که انفراستراکچر ورسره یو ځای وګڼو د قیمته مېږي
ډیره زیاته مننه ازرخ شفیزی صاحب کوم ودا
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 پښتني او تازه خبرونه
وخت په واشنگتن کې 8 بجې او 8 چلوي د خښولې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه اوري د نړۍ د هوا پیژندنې اداره وایي چې د روان ایسوي کال په لمړنۍ شپږو میاشتو کې هوا دومره ګرمه و چې ساره یې په تاریخ کې نه دی لیدل شوی د ملګرو ملتونو د ادارې چې مرکز یې په جنیو کې دی ویلي دی چې په 2014 کال کې د هوا د تودوخې درجه تر بل هر کال لوړه وه د ادارې په ټولو هغه هوادونو غکړی چې د اقلیم په اړه دی هغه موافقه عملی کوي چې تیر کال په پاریس کې موافقه پېښې وه نور تفصیل به د امریکا غک په دې رپورت کې اوري چې زموږ همکار روخان نورزی برابر کړی
د نړۍ د هوا پیژندنې اداره وایي چې د جون میاش 14مه په لپسې میاشت و چې د ګرمۍ کچه پکې تر پخوا لوړه وه دغه اداره د هم وای چې جون درسو اتاویوم میاشته و چې د شلمې پیړۍ د میاشو د ګرمۍ د اوسط نه پکشي د هوا د تودوخه درجه لوړه و ډیوډ کارلسن د نړۍ د اقلیم د تیرونو د پروګرام سره کار کوي هغه وای چې څه چې موږ شاهدانو هغه دا دی چې د 2014 کال لومړۍ شپږ میاشتې واقعا هم د خطر زنګ دی موشته. د ملګرو ملتونو د اقلیم کارپوهان وایي چې سږ کال به د ځمکې د کرې حرارت تر نورو کلونو ډیر وي او د پیشبینې خلاف په لږ وخت کې د حرارت درجه لوړه سي. په شمالي نیمه کره کې چې د امریکا د الاسکا ایالت، کاناډا او روسیه راځي، په غیر معمولي توګه به پکښې د حرارت درجه لوړه وي. زه فکر کوم چې دا به چې موږ څومره حیرانه کړي یو ډیر ناراحته کوونکي وي. دا به یو لږ په محتاطانه توګه دا ویل وي چې ویره ده چې د دې وروسته به څه کیږي. که اوسې موږ دومره حیرانه کړي یو، نو په راتلونکي به مو څومره حیرانه کړي. ساینس پوهان وایي چې د کاربون ډای اکساید خپرېدل د نړۍ د تودوخې د درجې د لوړېدو سبب کیږي او د تودوخې درجه اوس تر بل هر وخت لوړه ده. هغه څه چې د نړۍ د هوا پیژندنې د ادارې ساینس پوهانو وښودله هغه دا دی چې د حرارت درجه د کاربون ډای اکساید سره موازی ډیریږي. د نومبر په میاشت کې به د 200 هیوادونو استازي په مراکش کې غونډه وکړي او د پاریس موافقې د عملي کیدو په برخه کې به ګامونه واخیستل سي. په دغه سره به هڅه وسي چې د نړۍ تودوخه د اوسنۍ کچې نه تر 2 درجو ډیره نه سي، چې دا به یو اسانه کار نه وي. د فرانسې د چاپیریال وزیر سیګولین رویل وایي موږ د پاریس موافقې د عملي کولو په برخه کې اخلاقي وظیفه لرو. موافقه چې د دسمبر په میاشت کې وسوه د اپریل په میاشت کې امضا سوه او اوس د نومبر په میاشت کې ورباندې مجلس لرو چې دا اطمیناني کړو چې لږ تر لږه 55 هیوادونه چې د نړۍ د ګرین هاوس د مضر ګازونو 55% خپروي دغه موافقه تایید کړي. حتی که چیرې په نومبر کې دغه هدف هم ترلاسه سي، خو بیا هم یو شمېر ساینسپوهان په دې نظر دي چې اوس هم یو لږ څه ناوخته دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او د همدرنوونکو د روانې خبرونې وروستی مطلب په خوست کې شاوخوا 15,000 کسانو غونډه کړې او د په دولت غږ کړی چې که غوښتنې ونه منل شي د هر ډول راتلونکو انتخاباتو سره به پریکون اعلان کړي. تفصیل د ابراهیم رحیمي په راپور کې اوري.
د خوست ولسی خلکو په نننۍ غونډه کې پر دولت داسې مهال سخت انتقادونه وکړل چې د دوی په وینا په تېرو 2.5 کلونو کې دغه ولایت هیڅ غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. غونډې ته ویناوالو پر ولسمشر محمد اشرف غنی نیوکه وکړه، سره له دې چې د جمهوری ریاست په ټاکنو کې تر 450,000 زیاته رایه ورکړه، مګر د ټکنیزو منډو ترلو پر مهال یې کړې ژمنې تر اوسه نه دي عملي کړې.
موجوده ولسمشر چې د خوست قومونو ولسونو هغې د پاره داسې قرباني کړې ده چې په څلوېښت دېرش ولایتو کې ساری نه لري، دا ولس یې هېر کړی دی، دا ملت یې هېر کړی دی. د دې ولس، د دې ملت، د دې قومونو په قربانۍ باندې سترګې پټې کړې دي.
د خوست ولسونو سره د وادې کړي، د پکتیا د ولسونو سره د وادې کړي، د پکتیکا د ولسونو سره د وادې کړي، او د ټول ملت سره، د عادي ملت سره د وادې کړي. ولې په خپل وادو وفا نه کوي؟ زه وایم ملت به تصمیم ونیسي. داسې نه ده چې هر ناخواله، هر بدبختي چې راځي موږ به تحمل کوو.
دوی همدارنګه د ملي یووالي د حکومت پر دواړو مشرانو له دې عمله پړاو اچوله چې د خلکو ستونزو ته د حل پر ځای ټوله پاملرنه د چوکیو پر سر خپل منځي اختلافاتو ته اړولې ده. د غلام خان لارې ترانزیت، ملکی هوایي ډګر، د شیخ زید پوهنتون نړیوال کول، په خپل وخت د برېښنا انتقال، لومړۍ درجې ته د خوست ارتقا او په دولت کې د ولایت د کادرونو استخدامي مهمې غوښتنې بلل کېږي. په ولسي جرګه کې د خوست د خلکو استازی همایون په دې حکله داسې وایي:
پدیم مطمئنیم چې هغه ځمنه چې د موسر کړیوه چې زه به خوست ولایت ته بر په شپږو میاشتو کې لټوم، نن 2.5 کاله تېر شول د دې بار ولې خوست ته بر ترلاسه. زه تاسو ته ویلی شم چې هغه ترانزیت لا چې زه مو ته خیلی وه کومه د په 2.5 کلو کې چې دا شوي. زه تاسو ته هغه پانتون چې دوی چې زه به په نړیواله کچه تاسو ته جوړوم کومه ده. زه د دې پانتون د دې شیخ زاید د پانتون رنګم نه وینم چې ګوله راشوي.
د غونډې ګډونوالو د یوه پریکړلیک په خپرولو سره ګواښ وکړ چې که دولت یې غوښتنې ژر ونه مني، د خوست او په مجموع کې د لویې پکتیا د ولسونو له سخت غبرګون سره به مخ شي. دوی په دې برخه کې لوراتلونکو ټاکنو سره د پریکون ترڅنګ پراخو مظاهرو ته اشاره وکړه. مدني فعال زاهد شاه انګار
بیا هم د خوست خلکو غوښتنو ته مثبت ځواب ورنکړل شو. اوسوال به په یو غږ راتلونکي پارلماني او ریاستي ټاکنې تحریم کړي، په لویو لاریونونو او اعتراضونو به لاس پورې کړي او د لویې جرګې د جوړېدو غوښتنه به وکړي.
تر دې مخکې هم څو ځله د خوست ولسي خلکو په مختلفو اعتراضي غونډو کې د ملي یووالي پر حکومت له دې عمله انتقادونه کړي چې د خلکو د ستونزو په هواري کې پاتې راغلی دی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې یو ځل بیا پام وکړئ. د دې ساعت مهمو خبرونو ته د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د مونیخ د بریدونو په اړه د بیړني امنیتي غونډې لپاره تیاری نیسي. دا غونډه به نن د شنبه په ورځ وسی ویل کیږي چې د کابینې غړي برلین ته سفر کوي چې په غونډه کې ګډون وکړي. په دې برید کې حداقل نه کسه وژل شوي دي. برید کوونکي ځان په خپله وژلی دی او برید پای ته رسیدلی دی. د میرمن مرکل د دفتر رئیس پیټر آلتمایر ویل چې برید غیر انساني او وحشي کار و چې اوسو هغه په دې برخه کې د توریزم د دخالت موضوع رد نه کړه. ښاغلی اوباما په عین حال کې د امنیتي چارواکو سره د یوې غونډې پر مهال د مونیخ د برید په هکله خواشینی څرګنده کړې او ویلي دي چې په داسې حال کې چې اوس هم د پیښې په هکله جزئیات رابرسېره کیږي، موږ د ټپي شویو کسانو سره غم شریکي څرګندوو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې چې د یوولس ولایتونو په یو شمېر ولسوالیو کې ترسره شوي، د افغان حکومت 240 مخالف وسلوال وژل شوي، 15 تنه نور یې ټپیان شوي دي. په وژل شویو کسانو کې شپږ د اسلامي دولت یا داعش د ډلې وسله وال هم شامل دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې امریکا د ترکیې د تیر اونۍ د کودتا د هڅې په هکله نه خبره وه او نه هم پکښې داخله وه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په امریکا کې میشت یو مذهبي مشر فتح الله ګولین او د هغه پلویان ملامت کړي دي چې د تیر اونۍ د ناکامۍ کودتا تر شا یې لاس درلودی. ښاغلي اوباما پرون د جمعې په ورځ ویل چې ټول هغه رپورټونه چې وایي امریکا د دې کودتا په پلان کې لاس درلودی په بشپړ ډول غلط او بې اساسه دي. ښاغلي اوباما وویل چې دا خبره یې د روان یونی په سر کې د یوې ټلیفوني مکالمې په ترڅ کې د ترکیه ولسمشر اردوغان ته هم وکړه. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند اعلان وکړ چې راتلونکې میاشت به عراق ته نوې درنې وسلې ولیږي چې د اسلامي دولت د ډلې سره مبارزه وسي. خدای رد کړه چې سیمې ته به فرانسوي عسکر واستوي چې د اسلامي دولت د ډلې سره جګړه وکړي. په داسې حال کې چې د اګست لومړۍ نیټه د سوریې د سیاسي عبوري دورې مهلت مخ پر نږدې کېدو دی، ټاکل شوی چې د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری راتلونکې اونۍ د روسیې د باندنیو چارو د وزیر سرګی لاروف سره د جنوب ختیځ اسیا د هیوادونو د سازمان د غونډې په څنډه کې چې په لاوس کې ترسره کیږي وګوري. ښاغلي کیری پرون د جمعې په ورځ مطبوعاتو ته په یو خبري ناسته کې وویل چې راتلونکې اونۍ به نوموړي د روسیې د باندنیو چارو د وزیر سره وویني. د برېټانیا د باندنیو چارو وزیر بوریس جانسن پرون د جمعې په ورځ ویل چې د اروپایي اتحاد څخه د هیواد پلان سوي وتل په دې معنا نه دي چې برېټانیا غواړي ځان منځوي کړي. ښاغلي جانسن د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د اروپایي اتحاد څخه د برېټانیا د وتلو او انزوا ترمنځ غټ توپیر موجود دی. د برېټانیا وتل په دې معنا دي چې موږ د پخوا په پرتله غواړو چې په نړیوال سان کې لا زیات قوي، متحده، پراخ او شکیل حضور ولرو. د ډیموکرات ګوند ملي کنوینسیون د دوشنبه په ورځ د پنسلوانیا ایالت په فیلادلفیا ښار کې پیلېږي او جمهوري ریاست مقام ته به میرمن هیلری کلینټن په رسمي توګه د دې ګوند کاندید سي. څو شېبې مخکې میرمن کلینټن خپلو پلویانو ته په یو ټیکس مسیج کې وویل چې د هغې کاندید مرستیال د ویرجینیا د ایالت سناتور تیم کیندی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او درنونکو د خبرونې په ورستۍ برخه کې د افغانستان د نورځي د هوا اټکل درته وړاندې کوو. په کابل کې بنن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 3.0، قطهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 3.0، ویشت هرات و 2.2 اسمان شین، مزار شریف 3.9 اسمان شین، په جلال آباد کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 3.8، په خوست کې به اسمان برګ وي، د تودوخې لوړه درجه 2.15، په غزنی کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 10 تر 20، په قندز کې به د تودوخې لوړه درجه 8 تر 20، هلته به هم اسمان شین وي، په پېښور کې به د تودوخې لوړه درجه 6 تر 8، اسمان به شین وي، او دلته په واشنگټن ډي سي کې به اسمان برګ وي، د تودوخې لوړه درجه 15 تر 20. په همدې سره درنوونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو د لومړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو نیم ساعته خپرونې البته مطلب هم پای ته ورسېدل. نیم ساعت وروسته بیا هم د تازه خبرونو او راپورونو سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. خپل رادیوګانو تر څنګ اوسئ. لنډو شبو کې دریخ خپرونه شروع کیږي.